لاړې ښوونځي ته. دا یو ښه بیلګه ده. زه هیله لرم چې ورو دا مکتبونه بیرته شروع شي او دغه تداوم د ښه ژوند او د پیشرفت د افغانستان منګه له لاسه ورنه کړو. خو تر اوسه پورې چون ځینو برخو کې شروع شوی مکتب، ځینو کې نه ده شروع شوی، پوهنتونونه هم په خصوصي سطح باندې شروع دي، په دولتي کې تر اوسه نه دي شروع او دوی وایي چې یو څه شرایط موږ ورته دو. نو زه هیله لرم چې دا تر سره شي، که نه شي مطمئنا طبي شورا د مریض د مسؤلیت او د ډاکترانو د حقوقو لپاره به یو څه مذاکرات کوي، خبرې به کوي، اقدامات به کوي تر څو مقامات دې ته وهڅوي او قناعت ورکړي چې دا یو ضرورت ده. زه مطمئنم هغوی هم احساس کوي چې دا یو ضرورت ده. ولې یو څو مودې موږ به وګورو پس له هغې حتما شورا خپل اقدامات کوي.
د عامه روغتیا په وزارت کې چې کومې ښځینه ډاکټرانې پر ریاستونو باندې یا پر لوړو څوکیو باندې دوی کارونه کول، آیا دوی اوس هم پر هماغه حال پاتې دي که له خپلو دندو څخه ګوښه کړای شوي دي؟
تر چا چې زه خبره یم، خو یو د مور ماشوم د صحت باروري د برخې ریاست هم د اوس ادامه لري چې ښځه د رئیس د نورو رئیسان نه خبره نه. دوه شفاخانې چې رئیسان ښځې وي دواړه متاسفانه بیرون له مملکته دي او سرپرستان اوس ښځې دي چې ښځې هغه شفاخانو ریاست مخکې دي. خوشبختانه ښځې ډاکتران کار ته پرېږدي او هغوی ضرورت ته د ضرورت په اساس اجازه ورکوي او نورمال خپل کار کوي. د هغو په کار کې کوم تغییر نه ده راغلی. دوه مشکله چې هغه عمومي مشکلات دي، یو دا چې معاش او امتیازات هیڅ نه لري، غذا نه لري په شفاخانه کې، چې دا دوی ته ډېر زیات غټ چالش ده، مخصوصا هغه ښځو ته چې ډېرې فعالې معاینهخانې نه لري، عاید نه لري. واقعا ورته مشکله ده چې خپل ژوند ته او کار ته خپل ادامه ورکړي. زه هیله لرم په ډېر زر وخت کې د معاش او د امتیازاتو غمونه وخوړل شي. او بل دوی اکثرا نجونې اولادونه چې په کورو کې پاتې دي له مکتب نه، زه هغه ډاکتر صاحبانو سره چې په تماس کې یم دوی علاقه لري خپل وطن کې کار وکړي، که یې علاقه نه درلوده په افغانستان کې به تر اوسه پورې ژوند نه کوه. ولې دوی ډېر ناراحته دي چې موږ لورګانې که مکتب ته پرېنښودل شي، فاکولتو ته پرېنښودل شي او تحصیل ونه کړي، موږ تحصیل وکړو او د موږ اولادونه به بې تحصیله وي، بیا دا موږ ته د زغم وړ نه ده. دوی هم مجبوره کېږي چې له وطنه لاړ شي، نو بیا هغه وخت کې به هیڅ څوک نه وي چې خدمات ترسره کړي. زه هیله لرم د تعلیم و تربیه برخه او د دوی د مالي برخه مشکلات حل شي. زه فکر کوم نور کوم مشکل ښځینه ډاکترانو ته په صحي سیستم کې نشته او دوی نورمال خپل کار وته شي.
څومره موده کېږي چې دوی ته معاش نه دی ورکړل شوی؟
تقریبا دا دوه رقمه ماشونه و په صحي سیستم کې، یو حکومتي ماشونه و یو د انجوګانو غیر حکومتي مؤسسو چې دوه پکیج د سیستم د صحي چې یو بی پی ایچ ایس او ای پی ایچ ایس هغه یې پیدا کوي، یعنی قراردادي شکل و. هغه څوک چې په دولتي سیستم کې و هغوی په حکومتي سیستم کې لغه ورځې چې 15 د اګست طالبان حکومت اقتدار ته رسیدلی، دوی اکثریت و متاسفانه ماش نه ده اخیستی تر اوسه پورې. یو تعداد دغه اخر ورځو کې فکر کوم لاسته راوړی ده. اما په غیر دولتي مؤسساتو کې چې هغوی د یو سیستم تطبیقوونکي و په صحت عامه کې، هغوی مخکې له دې 15 د اګست هم چون یو د ریفورم سیستم روان و په غیر دولتي سیستم یا قراردادي سیستم د وزارت صحت عامه کې، دوی ماشونه ماتل شوي و. یعنی شاید داسې مؤسساتی چې 4-5 شپږ میاشتې ماشونه نه اخیستي، چې دا به خلکو ته چې اقتصادي وظیفه نه ده فعلا او قیمتي هم ډېره ده، ډېره به سخته چې خپل ژوند مخکې بوزي. پرون یو ډاکتر صاحب راته وویلي چې زه له خپلې شفخانې تر کوره پورې پیاده لاړم، ځکه چې ما پیسې نه درلودې چې زه، او شفخانه یې ډېره لرې ده له کور نه، چې زه کرایه ورکړم. یعنی په دې سرحد چې یو ډاکتر غریب شي، نو هغه به څنګه بیا کار وکولی شي، څنګه به د نوکري شپه تېره کړي او څنګه به عملیاتونه وکړي؟ زما په هاند هر چې زودتر حکومت باید د دوی مالي مشکل حل کړي، په غیر دغې دا سیستم که سقوط هم نه کوي ډېر سره به سقوط وي.
د ډاکترانو مخکې دولتي او غیر دولتي معاشونه څومره وو؟
د دولتي برخې ماشونه خو ډېر لږ و متاسفانه، یو له ډېرو سختو دردناکو خبرونه چې په صحي سیستم کې و، او دا باعث دې ګرځي چې اوس صحي سیستم ښه تداوم نه کوي. د ماشونو فرق و، په دولتي برخه کې ماشونه ډېر ټیټ دي، هغه ډېر جد ماش چې یو شفي سرویس ماش و، او قدري امتیاز به مخشته له شلو پنځه ویشت زره افغانیو نه ډېر جګ نه و، ولې تر شپږ زره اووه زره افغانیو پورې هم ماشونه دي ډاکټر صاحبان او د نرسانو و، یعنی ډېر زیات تفاوت یې درلوده. ولې په غیر دولتي برخه کې ماشونه فوق العاده جګ و، د یو درې وار ماش هم دوه سوه درې سوه ډالر و، او داسې ماشونه هم چې تر لس زره ډالرو پورې ماش درلوده. نو د هغې دپاره زه هیله لرم په دې نوي سیستم کې چې دوی غواړي چې پرې کار وکړي دغه تفاوت لږ زره کم کړي، ځکه چې په اصلي تطبیق کننده د برنامو د صحت عامې ډاکتران دي، که په دولتي کې دي که په شخصي کې دي او په غیر دولتي. ولې متاسفانه په دولتي کې په یو شپه کې مثلا په ملالۍ روغتون کې په یو شپه کې دېرش پنځه دېرش عملیاته کې یو ډاکتر، اما سهار امتیاز پنځوس روپۍ معقولات دي او شاید یو سل روپۍ ورته خزحمه ورکړي، هغه هم افغانۍ، چې دا ډېره دردونکې ده. زه هیله لرم دا تفاوتونه ډېر زر له منځه لاړ شي.
هغه سیمې چې هلته لیرې پرتې دي، د ښځو د نسایي ولادي په برخه کې دوی ستونزې څومره ډېرې دي، او آیا دغو ستونزو ته رسیدګي سوې ده که نه ده؟
د خپل سیمې نه ډاکټر دوی نه لري، یو ستراتیژي باید تعین شي چې د خپل سیمونه باید ډاکټر نرس تربیه سي، نرسان تربیه سوي دي خپل سیمونه، چې سیمي ورته وایي کمیونټی میډوایف، چې هغه ډېر ښه سیستم ده. په افغانستان کې او حتی په جنوب د آسیا کې یو موډل ګرځېدلی و چې دوی څنګه وکولی شي په ډېرې لرې پرتو سیمو کې قابلي خلکو ته د خدماتو لپاره ولیږي. اما د ډاکترانو په قسمت کې هیڅ نوی اقدامات نه دي شوي، په دې قسمت کې چې څه ستراتیژي دوی غوره کړي او پالیسیګانې چې دوی وکولی شي له خپلې منطقې نه له ولایت نه ډاکتران تربیه کړي، او شرایط داسې ورته کېږي چې هغوی لاړ شي هغه لرې پرتو سیمو ته اقلا دوه کاله د اول خپل د تخصص هلته کار وکړي، او په همدې شکل په روټیشن یا په دوري شکل دوی لاړ شي خپل کارو ته ادامه ورکړي. نو واقعا په بعضې ځایو کې چې لرې پرتې سیمې دي، د امنیت په خاطر خلک نه تلل، مخصوصا ښځې ډاکترانې همدارنګه شرایط تعلیمي او تحصیلي د اولادو لپاره نه و برابر، نو دوی نه کولی شوی چې دوی لاړ شي لرې پرتو سیمو ته خپل اولاد فدا د ټولو شیو کې خپل ژوند، مجبوره و چې دوی په مراکزو کې پاتې شي. خو اوس چون امنیت تقریبا شته، او زه هیله لرم اوس ستراتیژي داسې تعین شي هغه څوک چې د تخصص په آخر کال کې اوسیږي، په ټولې دنیا کې دا معمول ده، اقلا یو دوه کاله دوی باید په اطراف کې تیر کړي، پس لغې بیا راسي هغه دیگری د خپل د تخصص باید واخلي. په غیر هغې باندې زه فکر نه کوم چې دا تطبیق د دې برنامې چې موږ ښځینه ډاکترانې ډېرو لرې پرتو سیمو ته ولیږو او هغوی په خپله خوښه لاړې شي، دا فکر نه کوم چې تطبیق شي. ولې دا مهمه ده چې یو ستراتیژي د حکومت لخوا د شرایطو په اساس ورته کېښودل شي.
اوس هم د دې خبرونې دوهمه میلمنه ډاکټر صاحب کریمه مایار اميري لمر سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ډاکټر صاحب کریمه، ډیر مننه چې لمر سره خبرې کوي.
مننه تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکړ تاسو سره پیژان تاسو.
تاسو د روغتیا په وزارت کې د خوندیتوب او کیفیت لوړولو د ډیپارټمنټ رئیس یاست، دغه عہده چې تاسو لري اوس هم برحاله ده؟
الو، مخکې موږ د ډیپارټمنټ په چوکاټ ته په ملچوي کې وو، او ولې متاسفانه د فند د نشټوالي او د بودیجې د نشټوالي د عمله یو څو کاله دا وځلېده. ولې دغه 2018 کال راهیسې چې زه په هغه ډپارټمنټ کې چې کار کوم، امریت انکشاف راهنمودها او پروتوکول ها وو، چې دا ما د نوې لیدرشپ ته او مخکنی لیدرشپ ته چې ډاکټر صاحب وحید مجروح وو هغه ته ما پیشنهاد وکړ، مال چې یعنی کومه یو ډاکټر ته یا مثلا شپقانو ته ګایډلاینونه او پروتوکولونه جوړ کړو یا ستانداردونه جوړ کړو، او یا مثلا د کیفیت ستانداردونه غلطه تطبیق کړو، او یا هم دا چې د مریض د خوندیتوب یا پیشنټ سیفټی پروګرام غلطه ارزه کړو، دغه ټول د کیفیت په لوړوال باندې اغیزه کوي او تاثیر لري. او بالاخره دی مریض یا مثلا د ناروغ دی د رازی توپ سبب د چې غدمون رازی کیږي د سیستم نه او دغه مرینه کچره تیږي نو دغه ډپارټمنټ موږ پیشنهاد کړ چې بیرته په کوالټی امپروومنت